په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو په انفرادي او ډلهییز توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان پر ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی عصمت سروان ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مخته په چاودنه کې درې تنه وشل شوي دي. د پاکستان سترې محکمې له صدر اعظمۍ څخه د نواز شریف د لیرې کولو پر پریکړې بیا غور پیل کړ، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له مشرانو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته ځي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن چهارشنبه کرکټ بورډ ته نږدې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالان وایي چې په وژل شویو کې یو تن پولیس او دوه ملکیان دي. د افغانستان کرکټ بورډ او د کابل امنیت قوماندانۍ د افغانستان کرکټ د نړیوال لوبغاړي د دروازې مخې ته چاودنه تاییدوي. د امنیت قوماندانۍ ویندوی بصیر مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فرد انتحار کننده که ملبس به واسکت انتحاری بوده و میخواست خود به محوطه کرکت بورد نزدیک بکنه، این مورد شناسایی پلیس قرار میگیره و برش مجال داده نمیشه، خود انفجار میته.
د کرکت بورد بیان فرید هوتک آزادی رادیو تول چه چاودنه د کرکت بورد در دروازه تنیجده شوی خود تلفات و پاره معلومات دلری. دا چاودنه دست محل وشوه چه پا کابل نریوال لوبغالی که دا مسی عین کتلانو دا بوساتون کو لوبدلو ترمن سیالی روانه و بوساتون کو پا وو مندو مسی عین کتلانو تا ماتی ورکده. تر دیورندی پا لمری مسابقه که کابل بازانو پشپش ویکیتونو آمونی هنگانو تا ماتی ورکده. د کابل پولیس وایي چې دولس تنه د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو په تور نیولې دي. له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دولس تنو د نیولو ترڅنګ شپږ میله وسله هم ضبط کړې ده. د راپورونو له مخې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د خپل سرو وسلوالو په هوایي ډزو لږ تر لږه دیارلس تنه ټپیان شول. له جرمنی څخه اته تنه استل شوي افغانان نن چهارشنبه کابل ته ورسېدل. افغانستان ته د دغو اتو تنو تر لیږلو مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر نن چهارشنبه په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل
دیزه اخ پرسون کوم اوس دیم بوندسلندن بایرن.
دی وایي دا اته تنه له بایرن، هامبورګ او شمالي راین ویستفال یا ایالتونو څخه راټول شوي. دوی ټول له محبس څخه اخراج کړی شول. یوې په دې خاطر په توقیف ځای کې ساتل کېده چې لیږل کېږي به. اته واړه په جدي جرمونو محکوم شوي ول. د سشکال د می په یو دیرشمه په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې په زنبق څلور لارې کې له سترې موټر بمبي چاودنې وروسته جرمني خپل هیواد ته د افغانانو لیږل درولي وو. دا اته تنه د تېر کال له دسمبر میاشتې څخه چې جرمني د افغانانو بیرته ستنول پیل کړي دي شپږمه جوپه ده چې په الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته رسول کېږي. د پاکستان سترې محکمې نن چهارشنبه د هغې پریکړې د بیا څېړلو لپاره غونډه جوړه کړه چې پر اساس یې نواز شریف د فساد په تورونو له صدارته لیرې شو. نواز شریف د سترې محکمې د دې پریکړې خلاف دعوه اقامه کړې. د جولای په اته ویشتمه نیټه د پاکستان د سترې محکمې فیصلې نه یوازې له نواز شریف څخه د صدر اعظمۍ چوکۍ واخیسته، بلکې نوموړی د پاکستان د پارلمان له غړیتوبه هم محروم کړ. د نواز شریف مدافع وکیل خواجه حارث د سترې محکمې د نن ورځې له غونډې وروسته تا خبریالانو ته وویل د نواز شریف محاکمه عادلانه نه و. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د روسیې سوچي شارتزي تمده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف وایي چې ظریف به د روسیې له ولسمشر سره د سوریې د شخړې او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه وغږېږي. دا کتنه د سوریې د سولې د خبرو د شپږم پړاو تر پیلېدو یوه ورځ وړاندې کېږي. د سولې دا خبرې د روسیې، ایران او ترکیې په ملاتړ د قزاقستان په پلازمینه استانه کې کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر دې زیات شي. د دې وزارت د ویاندې په خبره ریکس ټیلرسن هڅه کوي د دواړو اتومي قدرتونو ترمنځ اړیکې ښې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناویریت پرون په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل
The secretary believes that no further escalatory action.
دا وای د بهرنوی چارو وزیر په دې باور دی چې په دې برخه کې بل داسې شدید اقدام ته اړتیا نشته. موږ د مخکې تګ لپاره هڅه او کار کوو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د امریکا متحدو ایالتونو دوی اونۍ مخکې په سان فرانسیسکو ایالت کې د روسیې د یوې کنسولګرۍ او په واشنگټن او نیویارک کې د روسیې د دوو نورو اړوندو تجارتي مرکزونو د تړلو امر وکړ. تر دې مخکې روسیې په خپله خاوره کې د امریکا د ډیپلوماتیکو کارکوونکو د شمیر د کمولو امر کړی و. او عراقي چارواکي وایي یو روسی وګړی چې د داعش د جنګیالي په توګه فعالیت کوه او پرون په موسل ښار کې نیول شوی و د اعدام په سزا محکوم شو. چارواکي وایي دغه روسی وګړی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له 2015 میلادي کال راهیسې د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد په جنګ بوخت و.
له اسمت سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولنه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمیر مشرانو په انفرادي او ډلې زتوګه هڅې پیل کړې چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د حکومت پر مشرانو انتخاب کوي چې د دې کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره د یو شخص په ټاکلو کې بی غوري کړې ده.
ریاست دارالانشا واقعا تعلل صورت گرفته. اگر حکومت دلیل نداره خدمت مردم باید برسونه.
د انتخابات چارو یو شمیر کارپوهان هم ده دا منی چې د انتخاباتي اصلاحاتو ورکه د ملي او والدي حکومت مشرانو ډیر پڅ اقدام کړی او په کار ده چې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه پرې فشار نه زیات کړي.
سیاسي ګوندونه سیاسي جریان نه ک عمل وکړي فشار راوړي دا به واده پوری تاثیر ولري.
د سلسله نړیواله کمیټه وایي د نام نه او د پیښو د زیاتوالي له کبله د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه بشپړ درول او د افغانستان په نورو سیمو کې محدود کړي دي.
ما د اول حاصل در ولایت شمال شرقي هیڅ فعالیت نه داریم.
پنریوال موضوعات که اوریچ د میانمار یپخونی برما مشروی پراخین ایالت کې شخړو لکبل د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون نکوي. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي د طالبانو یو شمیر مشرانو او قمندانانو په انفرادي او ډله ییزه توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. له دې مخکې د کندهار امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو یو شمیر مشران له خپلو کورنیو سره دې ولایت ته ورغلي او سوله ییز ژوند پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دا ډول راپورونه انتل رد کړي وو. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې اوري.
د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې طالبانو په انفرادي او ډله ییز ډول د پاکستان د استخباراتي ادارې او د ځینو طالب مشرانو نه په پټه له ځینو هیوادونو سره خپل تماسونه زیات کړي او هڅه کوي چې په ځینو هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبان دا کار وروسته له هغې کوي چې په پاکستان کې یو شمیر طالب قمندانان په مرموز ډول ووژل شول. له بل لوري د امریکا نوې ستراتیژي د دوی د هیلو برخلاف راووتله او د بریکس کانفرنس په پریکړه لیک کې او له هغې که د سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو لخوا طالبان په رسمي ډول اطرحګر و پیژندل شول. سرچینه وایي د دوی د معلوماتو لمخې ملایقو په قطر او ملا صدر ابراهیم بیا په چین او ترکیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د افغان حکومت دغه سرچینه وایي چې د نورو طالب قمندانانو نمونه دوی د امنیتي ستونزو لقبل نشي سرګندولای. د دې ترڅنګ یو شمیر نور طالب قمندانانو بیا په پټه د سولې علي شورا سره هم تماسونه نیولې دي. دا معلومات په داسې وخت کې خبريږي چې سمو د مخ کې یو شمیر جګپوري طالب چارواکي ل خپل کور نو سره کندهار ته ورغلی او هلته اړولې دي. د سرچینې لخوا په ورکړل شوی معلوماتو کې ویل شوی چې دغه حالت پاکستان ورخطا کړي او هسي پیل کړي چې د دې کار مخه ونیسي. پاکستان په چین، ترکیه، قزاقستان، قطر او ځینو نورو هیوادونو کې خپل ډیپلوماټانو ته ویلي چې د طالبانو د غوښتنلیکونو په اړه د جدي پلټنې وکړي او دغه هیوادونو ته د دوی د ورتګ مخه ونیسي. سرچینه وایي چې د پاکستان هلوزلو ته پکتو افغان حکومت غوړي چې طالب مشران په خوندې ډول له پاکستان ووزي. سرچینه وایي چې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال افغان حکومت له قزاقستاني او ترکی چارواکو سره د دې مسلې په اړه هم خبرې کړې دي، خو سرچینې دا ونه ویل چې له دغه هیوادونو سره د دې مسلې په تړاو څه ډول خبرې شوي او افغان حکومت کومې غوښتنې کړې دي. وسلوارو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي.
و امرته چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي د طالبانو یو شمیر مشرانو او قمندانانو په انفرادي او ډله ییزه توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. دا خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر داسې راپورونه راپورته شوي چې تاییدول ګران دي. د پاکستان لوري بیا په تېره بیا په وروستیو کې ضد نقیض راپورونه ورکول کېږي. پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په وار وار دا موضوع رد کړې ده چې ګواکې په هیواد کې ترهګر او سخت دریځي پناهځایونه لري.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اسرس لګن نیواله کمیټه وایي د نام نه او د پیښو د زیاتوالي له کبله د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم محدود کړي دي. دا وروسته له هغې چې تیره ورځ په مزار شریف کې د دې نړیوالې مرستندویه کمیټې یوه هسپانوي کارکوونکي یوه معلول په ډزو وژله. نور حالي د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د دوی و کارکوونکي وژل شوي دي. د دغه کمیټې ویان احمد رامین آیاز د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي پیښو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. د ده په خبره د یادې کمیټې د یوې کارکوونکي له وژل کېدو وروسته په بلخ او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې دغه کمیټې خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
وروستۍ پیښو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر کارونو ناوړه اثر کړی دی. د تېرې ورځې له پیښې وروسته دغه کمیټې تصمیم ونیوه چې په مزار شریف کې د ارټوپیډي د مرکز فعالیت وځنډوي. موږ اوس په شمال ختیځو ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه لرو او همدارنګه په اکثرو ولایتونو کې مو فعالیتونه په محدود ډول روان دي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه په جنگ کې لخکېلو ټول اړخونو غواړي چې د بشري بنسټونو فعالیتونو ته په درانه نظر وګوري او خوندیتوب ته هڅه وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو هسپانوي 18 کلنه فیزیوتراپیست لورینا انرل د مزار شریف د فیزیوتراپی په مرکز کې د یو معلول افغان لخوا په ډزو ووژل شو. په خاطر دې هم د روان کال د فبروري په میاشت کې وسلوالو مخالفینو په جوزجان ولایت کې د یادو کمیټې شپږ کارکوونکي وژلي وو. د سره صلیب کمیټه د 2000 خزینه او نارینه کارکوونکو په لرلو سره چې سل بهرانیان دي له شاوخوا ډېر شکلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې سیمه ییز چارواکي د سره صلیب د کمیټې وروستي تصمیم اندېښمن کړي او وایي چې د دغه کمیټې د فعالیتونو ځنډیدل به د خلکو ستونزې زیاتې کړي. د بدخشان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ سایره شکیب سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دغه کمیټه خپل فعالیتونه ودروي ډیری عام خلک به زیان وویني. په تیره هغه مظلوم او بې وزلې خلک چې تر اوسه په جنگ کې دي او د دغه کمیټې له خدمتونو یې ګټه اخیستې ده. دا اقدام به په روغتیایي او نورو برخو کې د خلکو پر ژوند ناوړه اغیزه وکړي ځکه چې دغه کمیټه د معلولینو او معیوبینو په برخه کې کار کوي.
مرمن سادات وای افغانان روغتیایي خدمتونو ته ضرورت لري. د دې یاد کمیټې له مسؤلینو وغوښتل چې په خپل تصمیم له سره غور وکړي او په شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازي محمد عظیم قویاش په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو ټینګار کوي او په جنگ کې لخکېلو خو غواړي چې د دغه کمیټې د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې د دې کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره د یو شخص په ټاکلو کې بېغوري کوي یا بېغوري کړې. د دې کمیسیون مشر نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې پرله پسې مکتوبونه ارګ ته استولي خو په دې برخه کې ارګ هیڅ اقدام نه دی کړی. هغه په دې کمیسیون کې د اصلاحاتو په برخه کې د نورو مسایلو په اړه هم شکایت پورته کړ او وویل که وضعیت داسې دوام وکړي نو ښایي چې انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي. محمد حدیث پردیسي نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي څلور میاشتې وړاندې د کمیسون د دارالانشا د مشرۍ لپاره د دریو کسانو نوملړ له شفافې ازموینې وروسته جمهوري ریاست ته استولی، خو تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. د دغه کمیسون مشر عبدالعزیز آریایی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د مشروعیت یوازینی بنسټ دی او دغه بنسټ ته بې پامي انتخابات تر پوښتنې لاندې راوستلی شي.
کمیسون شکایات انتخاباتي یګانه مرجع
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د مشروعیت یوازینی بنسټ دی. که په دغه کمیسون کې د اصلاحاتو په برخه کې هر ډول غفلت کیږي، خدای مکړه کولی شي انتخاباتي پروسې تر پوښتنې لاندې راولي. د دارالانشا د ریاست لپاره تحلیل شوی که حکومت کوم دلیل لري خلکو ته دې ووایي، که نه ژر دې اقدام وکړي څو زموږ چارې وروسته پاتې نه شي. د ښاغلي آریایی په خبره په ولایتونو کې د دفترونو نه فعالول، په مالي او د ګمارنې په چارو کې نه استقلالیت، د اړوندو بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د لازمو امکاناتو نه موجودیت نورې هغه لویې ستونزې دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ورسره مخامخ دی. نوموړی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او امنیتي بنسټونه هم د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونه کړي، ښایي انتخابات بیا وځنډیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم اندېښنه ښودلې وه چې اوسني وضعیت ته په کتو د راتلونکي کال د سرطان په شپاړسمه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات نه شونی ښکاري. دغه بنسټ همداراز ویلي و چې د امنیتي ستونزو سربیره په انتخاباتي بنسټونو کې نه همغږي او د حکومت ورو اقداماتو ته په کتو دا به ډېره منطقي نه وي چې معیاري انتخابات دې ترسره شي. له دې ټولو سره سره جمهوري ریاست بیا وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره وړ کس انتخاب کړي، خو دا چې حکومت اصلاحاتو ته ژمن نه دی دا ادعا بې بنسټه ده. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شکایتو د کمیسون د دارالانشا د ټاکلو لپاره پر وخت اقدام وشي،
او دا چې دوی وایي چې ملي یووالي حکومت مشرتابه علاقمندین لري اصلاحات زموږ په کمیسون کې
د څنګه اصلاحاتو ته د قطعه اشاره وستل چې کمی د کمیسون ایجاد او د اصلاحات اشاره وستل دې ته دوی په ټاکلو د کمیسون د اصلاح اراده نه وایي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د انتخاباتو د اصلاحاتو په برخه کې بیا هم غفلت کیږي، نه یوازې بعد د انتخاباتو ترسره کیدل وسنۍ ستونزې حل کړي، بلکې د دې ویره هم شته چې ښایي یو بل کړکیچ ته هم لار هواره کړي.
د انتخاباتي چارو یو شمېر کارپوهان هم دا مني چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ډېر پڅ اقدام کړی. دوی وایي په کار د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه پر هغوی فشارونه زیات کړي. یو له دغو کارپوهانو هم د مدني ټولنې د شبکې یا اکسین اجرایوي رئیس جانداد سپینغر دی. د ازادي راډیو بل خبریال واصل وصال له هغه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ اندېښنې څومره پر ځای دي.
کومونګو ګورو افغانستان حکومت د شروعنه کله چې اصلاحات ضرور دي اصلاحات نه وخته شروع کړو، بیا کمیسون د اصلاحات راغې پنځه میاشتې کار وکړو، یو طرحه جوړه کړه، هغه طرحه کاملي شوې وه، واقعا ډېره خطر هوا حکومت قصد هغه طرحه وغورځوله د پامه، او په کابینه کې یو قانون د انتخاباتو دوی جوړ کړ چې هغه قانون ډېر ناقصه دی. د حکومت کنټرول په انتخاباتي کمیسیونونو باندې مشروعیت ورکوي. داغه وروسته مونږ ولیدل چې دا د کمیشنرانو د غورایي پروسه څومره په غیر شفافه توګه په غیر معیاري او داسې مخکې لاړه چې د حکومت مستقیم لاس د کمیشنرانو په غوراوي کې. مونږ بیا د کمیسیون د دارالانشا په سر باندې کوم جنجال چې رامنځته شو په غیر قانوني توګه، رئیس جمهور دارالانشا د حکومت د نفوذ لاندې تعین شو. همداسې وروسته د کمیسیونونو بې برنامګۍ ته ګورو چې ټول کارونه یې حکومت ته منتظر دي. په دې وروستیو کې د کمیسیون د حکومت نوی فرمان چې باید ټول کارکونکي د کمیسیون د اصلاحاتي ادارې چې یوې حکومتي اداره ده د هغې لارې نه استخدام پیدا کړي. همداسې د دوی د تدارکاتو په رابطه دا ټول ښایي چې حکومت په اصلاحاتو ته ژمن نه دی او تر څنګ یې غواړي چې په پروسه باندې کنټرول ولري، په اداراتو کنټرول ولري. دا طبیعي ده چې د کمیسیونونو په اصطلاح چغې غالمغال هم راپورته کوي او د دوه نارضایتي رامنځته کوي.
سپینغر صاحب که دا راته ووایي چې د شکایتونو کمیسیون ته اوس څه په کار دی چې حکومت اصلاحاتو ته وهڅوي؟
زه فکر کوم چې د کمیسیون د شکایاتو چې څه کولی شي دا دي چې صادقانه معلومات خلکو ته شریک کړي، دغه فکټونه چې دوی لاس کې لري چې په کومو دلایلو باندې حکومت د دوی اصلاحي پروګرامونه نه پرېږدي چې تطبیق شي، او دا فشار وارد نه کی کولای شي چې استعفا ورکړي، دغه مدني فشارونه دوی واردولای شي. خو زه ډیر امیدوار دیم چې دغه سیاسي احزاب او جریانونه فعال شي او دوی لازم فشار راوړي په حکومت باندې، نو اثر به ولري. غیر د دنه د فکر کوم کمیسیونونو فشار، ځکه کمیسیونونه مخکې د کنټرول لاندې دي، د حکومت د نفوذ لاندې دي، ډیر اثر نشي کولای. سیاسي ګوندونه سیاسي جریانونه که عمل وکړي فشار راوړي، دا به هدف پورې تاثیر ولري.
بله، اګه په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رانشي او دغه کړکې چمداسې دوام وکړي او حکومت هم پر وعدو ته ژمن پاتې نشي، نو بل اخره پایله به سوي؟ سپینغر صاحب،
تر ټولو لومړی پایله خو دا ده چې خلک به نور په دیموکراسي او په انتخاباتو سخت بي باور شي. دوی مده ده چې خپل د حکومت مشروعیت په ډیر د سوال لاندې راشي. همدا اوس ولسی جرګه د خپل قانوني دورې نه بهر کار کوي چې دغه مشروعیت د سوال لاندې دی. همداسې د حکومت مکلفیتونه، د حکومت صداقت خلکو ته، یو شفافې پروسې ته چې کوم تعهداتې کړي، دا ټول به د سوال لاندې راشي. زه فکر کوم یو جدي سیاسي بې ثباتۍ سره به افغانستان مخامخ شي.
د مدني ټولنې د شبکې یا اکسن اجرایوي رئیس جانداد سپینغارو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پکتیا د مرکز ګردیز محلن اوسیدونکي نن د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په توګه راغونډ شوي او پر حکومت انتقاد کوي چې له زورواکو د دوی د غصب شوو ځمکو په بیرته راګرځولو کې پاتې راغلي دي. داود طپان:
مظاهرچیان وویل په مهلن کې د دوی ځمکې بادشاه خان زدران په زور نیولې دي او په پرلپسې ډول یې حکومت او ولایتي ادارې ته غږ کړی چې د دوی ستونزې ته پاملرنه وکړي، خو په وینا یې چې د دوی غږ نه دی اورېدل شوی.
د بادشاه خان زدران د مهلن د علي خېلو منځ کې غصب کړی، ویالې په بند کړې، زر کور باندې وبو درولې، سی وبو تر غواړي دهشتګر مې طالب مې داعش مې والي ته ورغلی یو، کمانډان د امنیت ورغلی یو، امنیت ملي رئیس ته ورغلی یو، ټوله ته ورغلی. موږ د غریب قام چا غږ نه اورېدلای.
نو پښته بلند کې دا خار نه لاندې يم، یو پښځه يم چې ولاړ يم. دا د امام زکه شخصي غصب کړی ده، دا تمام کار غصب کړی ده.
موږ ظلم کوي، موږ وایي، موږ ته وبونه راکوي، موږ خبر نه کیږي. دا کار په ټلیفونو کېږي، موږ سړیانم بندیان دي، دا مسلمانۍ نه.
د دغه ځمکو مالکینو دا هم ویل چې په حکومتي کچه د دوی غږ نه اورېدل کیږي، او برعکس د بادشاه خان زدران ملاتړي ډیر دي او دغه د زور له امله حکومت حق السکوت اختیار کړی دی. بادشاه خان زدران دا خبرې نه مني چې د دې د چا ځمکې په زور لاندې کړي وي، وایي ټولې ځمکې یې اخیستې او خپلې پلرنۍ دي، او برعکس تور پورې کوي چې د سیمې خلک غواړي طالبانو ته زمینه سازي وکړي. بادشاه خان زدران دام نه منی چې د دې شخصي زندانونه جوړ کړي وي، خو وایي چې که حکومت هر ډول فیصله وکړي دی به غاړه ورته کیږدي. د پکتیا والی ویاند عبدالله اسرت د خلکو خبرې او مظاهره تاییدوي، وایي چې د دې موضوع د بررسي لپاره پکتیا ولایتي ادارې هڅه کړي چې یو باصلاحیته هیئت وټاکي او ستونزې ته دایمي حل لار پیدا کړي.
یو حیات په ټاکل کېږي تر څو عمل ته د مځکو تثبیت وشي چې کومې مځکې په کوم شخص یا کوم قوم پورې تړاو لري، تر څو دغه د ستونزې اساسي حل ولټول شي. انشاءالله موږ په راتلونکو ورځو کې بشپړه هڅه کوو تر څو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدو.
د ځمکو دا لانجه په داسې مهال راپورته کېږي چې تر دې وړاندې هم ډېر ځله د ځمکو پر سر لانجې رامنځته شوې او ټولې تر دې مهاله لاین حل پاتې دي.
د ګردیز د مهلن د سیمې د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي د طالبانو یو شمېر مشرانو او قمندانانو په انفرادي او ډله ییزه توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. نن د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو دا موضوع له تاسو سره شریکه کړه. له تاسو نظرونه مو هم واورېدل چې آیا که چیرې د طالبانو مشران د سولې له پروسې سره یو ځای شي، دا به په افغانستان کې د سولې او امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. د څو تنو نظرونه به واورو.
زما نظر خدا دا چې کله وسلوال طالبان مشران افغانستان ته راشي او د اصول فرستا کې ګډون وکړي یو دا به ډېر یو مثبت ګام وي د افغانستان د اصولي امنیت په لوري.
پروسه خو ډېره ښایسته پروسه ده، خدای دې کامیابه کړي. خو موږ په دې فکر کې داسې نه چې دا پروسې د کاسا نیمه کاسا بله راوځي، بله معامله پکې راونځي، دا خلک به راولي منځ ته، نور به پکې بله ډله را پیدا شي.
خو وایم وروره چې ډېر د افسوس ځای دی چې محترم طالبان مشران ورونه یا پاکستان، یعنی دا چې دوی نورو ملکو ته ځي، یا پاکستان یا مطلب سعودي عربستان، دا ټول موږ ته یو شانتې دي. ولې زما د دې نه غوښتنه ده چې د خپل وطن ته نه راځي. دلته به یعنې که د سولې ته زړه وي، اول خو د خدای دوی ته هدایت وکړي چې سوله وکړي، سولې ته زړه وي نو راځي چې دلته خپل وطن دی، خپل ملک یې دی، دلته دې سوله وکړي. ولایتونه دي دوی ته مطلب زمینه برابره ده، راځي چې څه کوي چې نورو ملکونو ته ځي. نورو ملکونو کم در بدر کړو، هم یې دوی در بدر کړل، هم یې حکومت او ملکي خلک یې در بدر کړل. یا پاکستان یا ایران یا سعودي ته چرچې ته ځي، دوی ته ما یوه خبره ده و چې راځي چې خپل ملک ته دې راشي، دلته دې سوله وکړي، دلته دې خلکو سره خبرې.
دا استاسو څو نظرونه چې مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو له موږ سره او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره د سولې د پروسې په اړه شریک کړي وو. کور مو ودان موږ ته تل پیغامونه پرېږدي، البته د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د میانمار پخوانی برما مشر آنګ سان سوچي وایي په راخین ایالت کې د شخړو له کبله د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون نه کوي. آنګ سان سوچي چې د نوبل د سولې جایزې هم ګټلې، په وروستیو کې په راخین ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو په وړاندې د شخړو د زیاتوالي له امله تر فشار لاندې ده. دا موضوع مې مخکې خپل همکار احمد شیبر سره چې تعقیب کړې ده وڅېړله، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د میانمار حکومت څه وایي چې ولې آنګ سان سوچي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون نه کوي.
د میانمار د ولسمشر د مانی ویاند ژاهیتی وویل چې یو ولت چې آنګ سان سوچي د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې برخه نه اخلي، دا دی چې په راخین کې تر روسي بریدونه کیږي او د هیواد واکمنه هڅه کوي چې په راخین ایالت کې وضعیت آرام شي. دوهم دلیل دی دا یادوي چې په ځینو سیمو کې خلک د بغاوت هڅه کوي، نو د هغوی ځپل پکار دی. او درې ملت دا دی د په وینا چې دوی اوریدلی دي چې په ځینو ځایونو کې تروریستي بریدونه ممکن وشي، نو میانمار مجبور دی چې مخکې له مخکې ورته چمتو وي.
نړیوال فشارونه څه دي چې آنګ سان سوچي د ملګرو ملتونو له غونډې را وګرځوي؟
پر آنګ سان سوچي چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي هم ده، د یو شمېر اسلامي هیوادونو فشارونه دي. او د ملګرو ملتو د بشري حقونو د برخې مشر زید راد ال حسین تازه ویلي دي چې په روهینګیا کې وژل داسې مثال لري لکه په بشپړ ډول چې یو ټبر له منځه وړل کیږي. له همدې امله د ځینو په باور شي دا د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې برخه وانخلي، ځکه چې دا ویره ورسره ده چې تر فشار لاندې به راشي.
مخکې تاسو د میانمار د ولسمشرۍ د ماڼۍ د ویان جاهیتي څرګندونې واورېدې. جاهیتي د آنګ سان سوچي د ویان په صفت دا څرګندونې کړي.
آنګ سان سوچي خو د میانمار ولسمشره نه ده، دا د هیواد سلاکاره او د بهرنیو چارو وزیره ده، خو دې ته د جنوبي آسیا د دې هیواد د واکمنې په سترګه کتل کیږي. د همدې لپاره د ولسمشر ویان د دې په استازیتوب خبرې کوي.
د روهنګیا نږدې 3,000 مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته په تیرو نږدې 3 اونیو کې کډه شوي، په زوره ایستل شوي یا تښتېدلي دي. دا شخړې څرنګه پیل شوي دي؟
د اګست په 15مه د روهینګیا یوې ډلې د پولیسو پر پوستو حمله وکړه. تر دې وروسته د روهینګیا په سلګونو کسان ووژل شول او ګڼ کورونه وسوځېدل. حکومت د روهینګیا خلک ملامت کړل چې بریدونه یې کړي، خو په دې برخه کې چې کورونه چا سوځولي، د حقو خبریالانو په وینا چې سیمې ته تللي دي، هغوی په دې برخه کې شک څرګند کړی چې د روهینګیا خلکو د پخپلو کورونو ته پخپله اور ورته کړی وي. او د روهینګیا کوم خلک چې بنګلادیش ته کډه شوي دي، هغوی ویلي دي چې پوځانو له یوه سره پر دوی ډسې کولې.
له خپل همکار احمد شیبر نه مننه. او اوس به هم عصمت څاروان درته ووایي چې مرسیدس بنز څه ډول نوی موټر تولیدوي.
بنز کمپنۍ داسې موټر جوړوي چې هم په هایدروجن او هم په بیټرۍ کار وکړي. د بنز کمپنۍ به د جرمني د فرانکفورت په نندارتون کې دا موټر نندارې ته کښیږدي. تر اوسه پورې د دغه موټر د تخنیکي چارو او ټکنالوژۍ په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي، او د بنز کمپنۍ وایي چې وروسته به په دې اړه معلومات خپاره کړي. بنز کمپنۍ چې مرکز یې د جرمني په شټوتګارت ښار کې دی وایي چې په دغه موټر کې د هایدروجن د سوځیدو لپاره یوه خاصه طریقه کارولې چې تر دې وړاندې ورڅخه کار نه و اخیستل شوی. د دې موټر بیټری د ښارونو د لنډ سفر لپاره ده، خو له هایدروجن څخه په اوږدو سفرونو کې کار اخیستل کیږي. د بنز کمپنۍ اوس په دې موټر ایرو ډاینامیک ازمیښتونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په هسپانیا، سویډن او جرمني کې دا موټر د سانتیګراد په منفی 40 او مثبت 60 درجې او دغه راز په باران او واورو کې تجربه کړی دی.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نورې تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار صاحب سمیع عباس راغلی چې یو وخت مرسیدس بنز درلوده او ترې خوشاله هم ډېر وو. عباس صاحب ښه راغلاست.